من أهلي وكمان من أهله.
سلامت باشین قاضی صاحب. تشکر از شنونده عزیز. شماره پیامگیر رادیو زادی 0796061061 همه روزه در خدمتتان قرار داره. میشه شما نظریات و پیشنهادات و همچنان سوالاتتان در شماره بر ما بگذارین. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. اوقات خوش بکنتن.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی له تاسو قدرمن ملمت څخه. دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کړی وي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې. د موده دې خبرونې د سر موضوع ده. خو پایل له خبرونو کوو. د امریکا سفارت په افغانستان کې خپل اتباعو ته د جدي امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د هغه راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه لري چې د نوي کال په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه ایستل شوي او له پاکستان نه راستنه شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ترامپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د انټرنیټي بریدونو له لارې لاسوهنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. بخنه غواړو بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډېر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډېره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې چې دغه ډلې برمته کړې دي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیا تیمبکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشي کړي. د کډوال نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. د کډوال نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. په ګڼ شمېر د کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. رپورټ وایي له دې کډوالو څخه 8000 یې له ایران څخه تللي چې ډېر یې له دې هیواده شړل شوي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی چارو ته دوام ورکړي او ترهګریز فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډپ نه کړي. دا څرګندونه وروسته لاغې شوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او د عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي وي او د عربي متحده اماراتو د سفیر په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټانو له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه خبرې کولې. دا متحده عربی اماراتو د سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحی ویلي چې دا ډول ترهګرۍ کړنې د دوی د بشري هڅو مخه نشي نیولی. الفلاحی زیاته کړې چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحی په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره د پام وړ مرسته کړي. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهارا په نوم په دې ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید تکزادی رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي. خو افغان ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماتې ورکړه او بلاخره سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا د جام لوبي په دوو گروپونو کې ویشل شوی. په الف گروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او قربه هیواد متحده عربی امارات سره یو ځای شوی. په بی گروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبي وکړي. اوسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشرته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نومول شوی وای امریکا د استخباراتو غرزونی ورته د منلو ور دي چې وای روسیا او امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخله په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونه د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړي. پامپیو ویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ترامپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د ده په وینا سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place.
دا وی دی رپورت ته په درناوی دا ډیر روخانه دی. زه شک نه لرم کوم باسونه چېږي هغه چې ولادیمیر پوتین ورته ګوري وای بچی ډیر ښه دا د هغو اهدافو څخه دي چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې دا امریکا دیموکراسي به ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا د هغه استخباراتي رپورت خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې تورن شوی چې د امریکا په انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ترامپ تر دې ورځ د مخه ویلي وو چې ښایي روسیه د امریکا د ډیموکراټیک ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډیره باور دا دی چې همدا مسله د دې سبب شوه چې ډونالد ترامپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن انتخابات ونه ګټي خو ترامپ ټینګار کوي چې دا لسوهنی د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه لري. روسیه په انټرنیټي غلاو کې د لاس لرلو ادعا رد کړې دي. ختیځې اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدو هرکلی وکړ او هغه یې د امنیت لا ټینګ خپللی. خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیري د جرمني له پولو د زاګان په لوري ولاړل چیرې چې به دوی هلته دېره شي او وروسته به د دې سیمې نورو برخو ته او نورو هیوادونو ته خبر شي. دا سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو پر پول سره د دې سرتیرو هرکلی وکړ. په وارسا کې د جرمن مارشال فن تحقیقاتي مرکز مشر مایکل برانسکوی وایي دا د یو ارمان پوره کېدل دی. دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یوه حقیقي وړتیا ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو امر کړی و څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. د روسیې د ولسمشر ویان پرون وویل چې دا اقدام د دوی ګټې او امنیت ګواښي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې د امنیت او دفاع په برخه کې همکاري زیاته کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی څرګندونې داسې مهال شوي چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د ژمنو په اړه ډاله نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه څرګندونو ته وه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ویلي وو له ناټو متحدانو سره د همکارۍ پاړه غور کوي. مرکل چې بروکسل کې د افتخاري دکترا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکاریو یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوصلي او قحطي شامله ده. او د سوریه دولتي تلویزیون وایي لکتر لګوتنه پرون د مشخصه سیر ما په یو انتحاري حمله کې وشل شول. د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې وړاندې د دې پیښې د قربانیانو شپې راته تنقودلې او دغه چودنه د پلازمېنې جنوب لویدیځ د کفر سوسا په نوم سیمه کې شوې ده. دغه ډلې ویلي وو چې ښایي د وشل شو شمېر ډېر شي ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا چودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې د ځینو استثناتو پرته په ټول هېواد کې اوربند په پراخه توګه نافذ دی. په دې هېواد کې شاو خوش پک کلون رئیسی کورنه جگلی روانی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلندري رپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې، او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښ کړی دی. په دې اړه به په رپورت سربیره واوري چې حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت د پوڅو اقداماتو ناراضي نه دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي ودې لپاره لاره هواره کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په پاکستان کې د بشري حقونو یو بل مدافع سمر عباس هم تر اعتم شوی دی. په دې اړه به تازه معلومات درسره شریک کړو. او دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر د دې هیواد د منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل او که اعتماد رایه ترلاسه کړي پر دغو ټکو به عمل کوي. دا چې دا ټکي څه دي په یو رپورټ کې اوري. دوستانو، د خبرونې په دوهمه نمای کې سوان فکر پروګرام هم دروو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې، او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو ته د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې وبخښي، او دا چې د ملي وحدت د حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان لیکي د امنیتي وضعیت لا خرابېدل په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوالي هڅې ټکنۍ کړې دي. فریبا ظاهر په اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2014 کال کې څه باندې 8000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه راپور له مخې ډیری ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمېر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلاو ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو، د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول، د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډپ کړې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړ پوړي څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي، په دغه وخت کې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجودې لاسته راوړنې خوندي کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډېری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډېری یې د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر یې د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسؤلیت لري او 20% مسؤلیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل شوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپله وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي، ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی له ځانه دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل صلاح استعمالی دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولی هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کیږي، موږ تصفیوي عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو. دشمن کوشش کوي چې خلک خپل سفر وګرځي او همدارنګه د خلکو په کورو کې موزیګان زینې جوړې کی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي، چې په نتیجه کې سلګونه زره ماشومان په تیر بیا انجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. خو دفاع وزارت وایي د دوی هڅه تر ډیره دا ده چې ښونځي د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړي. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې د هغو نیمه پوځي ملیشو په وړاندې چې د بشري حقوقو په جدي سرغړونه تورنې دي اقدام وکړي، ملکي وګړي خوندي کړي او د اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. د اقتصاد وزیر ښاغلي مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي غونډه کې خبرې کولې. وویل که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د تلپاتې پراختیایي موخو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږي شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمنې رولا غني بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې همیشنۍ پراختیایي موخو ته د ترلاسه کېدو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغېز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ټولو موارد او عملی کېدو ته ژمن دی. دا یادو موخه ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي وده او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولست تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې، چې د بشري حقوقو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. د دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. د خپل غنی په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له 5 برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقوقو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلی سمار په خبره کې دی وی ټولنې بشري حقوقو چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي، په هیواد کې د سولې بهیر د پردیو په منځګړیتوب نشي بریالی کېدای. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشټون، سیمایزې پیچلتیاوې او د ګاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسؤلانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې دي. د دې بنسټ مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په 13 لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 15 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي محمد قاسم وفایزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي، او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب حزب اسلامی سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډېر ګټور دي.
یو ګټه پورته کړو، یو مثبت طرف باندې په وجه دې باندې چې جنجال پورته کړو، اختلافات را پورته کړو، د حل لاره پکې پیدا کړو، مرض ته ګوته ونیسو، مرض پیدا کړو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کړو، دغه زموږ د ملت په ګټه باندې کېدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وایي افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نا دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
بلخوا ته حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا چې ولې د یوسف خان ځدران په رپورت کې تفصیل اورو.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي. دی وایي تر اوسه کوم جدي اجراءات منځته نه دي راغلي. هغه پروګرامونه چې باید شوي وایي تر اوسه په خپل حالات ډېر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تر اوسه هم مطرح دي او زموږ د حزب اسلامي غړي د حکومت له کړنو راضي نه دي. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو اونۍ وروسته بیا د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو غبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تېره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه له ښکاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیما د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغې جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو دا غوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته دغه مخالفت او په رسمي توګه دغه هغه نه ده ورکړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی دی. هر موضوع چې نهایي شو لخت سره به مطبوعاتو سره شریک کړي، دغه
موضوعات نیایي شوي دي. له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوې. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښه نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوب رسولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم تر اتم شوه. له دې قضیې سره په تیرو څو ورځو کې د تر اتم شو فعالانو شمیر 50 ته ورسید. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. سفیول استانکزی په اړه ریپورت لري.
د بشري حقوقو فعال او د افراطیت ضد ډلې مشر سمر عباس 15 کس دی چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې تر اتم کیږي او سره ملګري ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په اندېښنه کې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي د بشري حقوقو د 15 فعالانو او وتلیو خبرلانو پر لپسې تر اتم کېدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د سمر عباس یو ملګري طالب رضا فرانس پریس خبري اژانس ته وویل سمر عباس د شنبې په ورځ له کراچۍ نه اسلام آباد ته رسیدو سره سم تریتم شوې ده. طالب رضا ویلی داسې ښکاری چې سمر عباس په دغه هیواد کې د مترقی او ازادي غوښتونکو غږونو د غلي کولو لپاره تریتم کړی شوې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په فعالانو محدودیت زیاتېږي. د پاکستان د بشري حقونو فعالان هم وایي د تریتم شویو کسانو په اړه د حکومت چوپتیا دا شک په یقین بدلوي چې د دغو کسانو په تریتم کولو کې حکومتي ادارې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د کمیسیون مشر شیر محمد په دې اړه وایي
د دې دغه عمل چې دی د دې سره د بلچا هیڅ قسم مطلب چې لکه بدې سره بداوې نشي راتلی سوای د هغه ادارو چې په هغې باندې دا تور لګي چې ربې خلکو مطلب چې د کورونو نه مطلب چې ځوانان تښتولي دي او مطلب چې هغې ورکړي دي یا مطلب چې هغې وژلي دي. نو په دې وجه دغه الزام چې دی مطلب چې دا د حکومتي ادارو باندې ډېر یعنی ژور او مطلب چې مضبوط راځي چې دی دا د حکومتي ادارو دی او هغې کړی دی.
اخوا د تریتم شویو کسانو د قضیو د حقیقت موندنې فعاله امینه مسعود جنجوا وایي حکومتي چارواکي او په خاصه توګه د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان په دې اړه اند خبرو لپاره هم وخت نه ورکوي.
مونږ دا څه فیل کوو چې مونږ یو جیل کې پاکستان کو یو جیل چې جوړ شوی ما سره میټینګ لپاره وزیر داخله صرف 15 منټه ورکړي دي 15 منټه هغه مونږ له دا ویلی او دا وعده کړی چې مونږ به ډیر زیات میټینګز کوو او دا مسله حل کوو لیکن بیا هغه بالکل انټرست خلاص شو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودري نصر علي خان ورمورز د پاکستان سنا جرګې ته وویل د تریتم شوې کسانو د لټون لپاره هڅې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو مخکې هم د خلکو په تریتم کولو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په پاکستان کې نه یوازې مخکخ خلک تریتم کیږي بلکې عام خلک په تیره بلوچستان هم لکلون راهیسې تریتم کیږي. د ورکو بلوچستان لپاره د غک پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل 2014 میلادي کال کې څه باندې 6500 بلوچستان ورکشوي چې لړلې 114 کسان بیرته مړه موندل شوی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي دوی او خبريالان په پاکستان کې هم لتوندلارو په امن نه دي او هم امنیتي ادارې زوروي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو غنوري د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر چې د دې هیواد منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل او کده اعتماد رای ترلاسه کړي پر دې ټکو به عمل کوي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې په غونډه کې د اسلامي سختریزۍ سره د جګړې له روسیې سره اړیکې او د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ اړیکو په اړه خبرې کړې. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پر ځینو ټکو تمرکز وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له نظر سره سر نه خوري. د امریکا منتخب ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر ننوتلو د بندیز، له روسیې سره د شو روابطو، له ایران سره د اټومي موافقې پر لمنځه وړلو او نورو مسایلو ټینګار کړی و. خو د بهرنیو چارو نوماند وزیر ریکس ټیلرسن چې په امریکا کې د تیلو د یو لوی شرکت رئیس دی د دې اقدام مخالف دی چې ټول مسلمانان باید یو ډول وګڼل سي. د ویل چې افراطي اسلام هیوادونه او د هغو هیوادونو د اوسیدونکو ژوندونه له خطر سره مخامخ کوي. رسنۍ داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو ته فرصت ورکوي چې خپل زهرجن نظریات خپاره کړي. د ویل دا ډلې د امریکا او ټولو کسانو چې د انسان ژوند اهمیت ورته لري د ارزښتونو پر ضد دي. د دا هم ویل چې دا ډلې احتمال د هیواندونو ادارو او اشخاصو لخوا ملاتړ کیږي او پیاوړی کیږي او هغوی د دې کارو نتیجه چې پرته له شیطاني اعمالو بل څه نه ده باید ورسره مخامخ سي. د وویل
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
دای وای د افراطی اسلام د مخنیوي لپاره بیړنۍ اقدام داعش ته ماتې ورکول دي. منځنی ختیځ او د افغانستان، عراق او سوریه په ګډون د منځنی ختیځ چاو خواسمه لزیاتو ننګونو سره مخامخ دي چې ورته زموږ توجه حتمی ده. دلته لمړیتوبونه بیل دي چې باید ورته توجه وسی. خدا لمړیتوبونه باید موږ له خپل ټاکلي هدف لري نه کړي، ځکه که هر څه مو لمړیتوب سي په حقیقت کې هیڅ لمړیتوب نسته. خو د په وینا جګړه په میدان کې نه ګټل کیږي او باید په جګړه کې فکرونه هم وګټل سي. ښاغلی ټیلرسن ویل ک بهرنیو چارو وزیر سو اطمینان به ترلاسه کړي چې په ټوله نړۍ کې د هغو مسلمانانو ملاتړ وکړي چې سخت دریځي ردوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې ویلي چې هیواد یې باید له روسیې سره نږدې اړیکې ولري، خو ښاغلی ټیلرسن روسیه یو تهدید وبلله او پر دغه هیواد یې انتقاد وکړ.
We must also be clear-eyed about our relationship with Russia.
دی وایي موږ باید له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه روښانه خبرې وکړو. روسیا نن د تهدید یوه منبع ده، خو دا د پیشبیني وتلې خبره نه ده چې دغه هیواد د خپلو ګټو په لټه کې دی. دغه هیواد پر اوکراین تیری کړی دی او کریمیا یې له خپلې خاورې سره نښلولې ده. د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي چې د جګړې قوانین تر پښو لاندې کوي. زموږ د ناټو متحدان به ناسم نه وي چې د روسیې د لاسه خطر احساسوي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه تیلرسن وویل چې د دې موافقې له سره د څېړلو ملاتړ دی، خو نه غواړي دا موافقه له منځه ولاړه سي. د ټینګار وکړ چې یو سیستم باید جوړ سي چې د دې موافقې په رښتینې او بشپړه توګه پلي کېدو څار وکړي. خو ریکس تیلرسن چې د اکسون نفت شرکت رئیس و، تېره ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې وویل چې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ده بیل نظر به د دوی ترمنځ د ستونزو او اختلافاتو لامل نه سي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. لستیمو بجو ته یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه او ټول افغانستان کې دوی د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه ستانه شوي. د متحده عربي اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی به په افغانستان کې خپلو مرستندویو چارو ته دوام ورکړي او ترهګر فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډپ نه کړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشري ته د ډونالډ ټرمپ نوماند وایي امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. ختیځې اروپا پولینډ ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی وکړ. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی که غواړئ د دې او نور خبرونو تفصیل ولولئ زموږ ویب پاڼې آزادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. نو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ولس پروګرام تر اوسه ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له آزادي راډیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود ټپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمی الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطنپال زلمی ټولنې مشر منور اندیال، د پکتیا یو شمیر زلمی، د وطنپال زلمی تر چتر لاندې سره راټول شوی دی. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسيونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې د سیدی پکتیا په ډیر لسولو سوالو کې به کتابتونونه جوړي او دغه کتابتونونو نه بعد خونځي زده کوونکي په اطراف کې هغه زوکي لیکوال، شاعران یا فرهنګیان سیاغوي مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره په ټولو لسولو کې کتابخانه جوړي. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولی سي دغه کتابتونونه جوړه وپالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلي دي خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی په وړاندې ستونزې څه دي، او درېیمه برخه د باس به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځه. په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایسي. وطنپال زلمی څنګه یو اداره ده؟ نو د منور اندیال نه به وپوښتو سي دی موږ ته وایي سي څنګه دا فکر ورته پیدا سي سي داسې یو ټولنه باید جوړه کړي سي دی په ولسوالیو کې کتابخانه جوړه.
د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېر موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول. په پکتیا کې مدني فعالیتونه کول غم دی جوړښت نه وراخوا بې جوړښته وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. غم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد، تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایئ. ته د پانتون منهاج د پانتون د استاد او د دې بنسټ د یو غړی.
ډېر سره ورته فکرونه، ډېر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان ول، نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمیو په نامه دی د رامنځته کړ. او موږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې کولې، حتی دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زموږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب چولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسو هم راتوئ د پکتیا د یو ځوان په حیث. تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې، مانوي او مادي.
دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه، او بل د وړو کتابخانو یا د داسې کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي، تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان د ولایتي شورا او د ولسي جرګې له دغه کمپاین سره ملګري دي. اکثره ډېرې فیسبوک له لارې، ډېرې مخامخ، ډېرې نیبل چا په ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته حوال را لېږلی دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینو یو، یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو، او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړ چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغسې فعالیتونه وکړي، او دغسې فعالیتونه اړین دي چې باید وشي، او د دوی دنده هم همدغه ده. پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي، خو فعالیتونه په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل، او په څنګ کې مور سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره پټي ده. کچه کې و سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد، تاسو راته وایي، تاسو خپل خبرو کې مو ویل سی په تیر کې مدني ټولنه غړول سی لازم او پکتیا کې کار نه وکړي، کې کړي ما غو په نشته ثابت. څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د پرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
د کتابتونونو د پکتیا د دیارلس ولسوالۍ لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده، او دغه ملي والی د دې چارې اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپک سترګو وګوري او نه په یو ملامت یا انداز وکړي، بلکې بډی رزغر دی وکړي. ځکه چې اکثره فعالیتونه دلته بلکې دل یو ستونزه بدا و چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو، سیاسي تنظیمونو او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل، او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بدا وه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه. اکثره چارې به د ولسوالۍ چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بېلابېلو ارسو کې د ژوند ډېر ډېر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډېر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده، یا کمپاین ده، او یوه ملي چاره ده، او موږ یې په خورا نشت امکاناتو کوو، او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوک کتابونه مو دا تیار راټول کړي دي، او انشاءالله موږ بیخي ډاډه یو، بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو او لوازمو کې به هم د هغو په راپیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغسې اخلاص چې موږ ملګري لري، او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره، دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته، دغسې رښتیا واقعي مدني او یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي، او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مرا ټول کړي تر دې دمه، او په کومو لارو مرا ټول کړل؟
موږ خو مخکې له دې چې دا کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ، چې بیخي موږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی، نو بیا مو له دوه اونیو نه وروسته د پکتیا پوهنتون د غونډو په تالار کې رسمي پرانیست غونډه وکړه، او د همغې رسمي پرانیست غونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي، نږدې 2000 پورې کتابونه نقد موږ راټول کړي دي، او هغه واده شوي، او هغه چې موږ بیخي پرې ډاډه یو، هغه مراجع او هغه ځایونه چې موږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی، او د پلان له مخې د ټولې سنبالو هلته به ورځو. نو موږ انشاءالله باوري یو، او موږ خپله شمېره دغه 20000 ټاکلې ده، چې 20000 کتاب باید موږ ولرو تر څو د پکتیا په 14 ولسوالیو کې کتابتونونه باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي، په عین حال کې ځینې ملګرو چې موږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې، خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپل امکانات په کتو سره دوی بیا نقدي مرسته کړې دي، وایي تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدي مرستې هم له موږ سره ډېر خوښو کړې دي، چې مننه ترې کورودنۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دیغونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي، هغه په پیسو رانیسو، او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې موږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې، په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې موږ 20000 ټاکلې، خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي، او دغه تعداد کتابونه موږ پوره کړو تر څو یو ولسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب، تاسې هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسې د دوی سره څه کړي دي، یو مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم، مخکې مې له یاده ووتلې. یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ، یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځور لري، دوی فکر کوي چې یوازې مدني ټولنه باید د سیاسي استفادو لپاره جوړ شي، یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړ شي، نور فعالیت واضح نه ومانو، چې مثلا مدني ټولنه باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وځي، دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي، دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ارتکار وکړي، مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي، او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړوي، زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې چې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي، له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د ټیکنالوژۍ په اړه باندې، د درس په اړه باندې، د ټولو په اړه باندې یو 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 څه شی په ذهن کې پاتې کیږي، یو فکر ورسره پیدا کیږي، او دغه کتابخانه باعث د دې کیږي په هر کلي کې چې 4-5 پورې ځوانان دغه یو غلطی لارې نه راولي ښي لارې ته، دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بد سترګه په ځینو سیمو کې قتل کیږي، یا که په بد هم نه ورته قتل کیږي، ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کیږي، ځینې ډېر ارزښت نه لري.
د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي، خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي، خامخا د کتاب کې یو چی شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د زموږ د مرستې په اړه باندې، موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم د کتاب ټولونې په برخه کې، هم د مشورو په برخه کې، هم د کسانو د معرفي په برخه کې، او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې کومې دي دوی سره هم مشورې کړي، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړه کړې. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیل له استاد دیمل خمر نه کو، د وطنپال زلمو بنسټ په وړاندې د غټ ستونزې چي دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یو تر ټولو لوی ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یاد کم په دې معنی نه چې موږ نه یاد کار ته ژمن نه یو یا بیونه کو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. مونږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت مونږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګیږي، میز چوکۍ ته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالیو کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په عین حال کې دغه ستونزې هم دي. بل مونږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې هم چې مونږ څومره وسه کې دولا هم لګیا یو، د کار مو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نور ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو مونږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نه څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هوارو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به دی لوړ او لازم ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره کڅه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتون دوی باید جوړ کړي، تد فرهنګ وزارت او تد کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مو ترې دا ده چې لږ تر لږه دې د کتابتونونو لپاره په دې الماریو د میز او چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه استفاده وکړي او د کتابتون په نامه یو یو احاطه وي یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې کار څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارت کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال، تاسو د بنسټ د مشر په توګه د غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې؟ مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا هر مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، کم مخ کېږو، خپله دومره انرژي لرو چې هوارې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نشي کېدی، یو موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې د کلیو ځوانان له دې څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه مو ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو او د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړې وای او موږ د خپلې موخې ته رسېدلی وای. یو دا غشتی موږ سره تشویش دی او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه، او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کومې شته یا موږ د تشویش لرو هغه په خپلو منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا نه که ستونزې هم شته بیا هم د دې بحث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم ستا، اندېښنې هم ستا، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې، ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي دا ستونزې ورسره هوارې کړي؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندیال صاحب دواړو وویل، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا هغه د دوی ځینې تشویشونو خو په هر صورت باندې هغې کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغه هلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، له دې کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي، نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړې. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي له هغو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې هم کړې ده، اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس را دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې له ځینو اداراتونو چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیسو مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمو بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپولس والو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي، او بیا به هلته کې هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې یې څه دي. پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا د سیم په کلو کې دغه سې جوین وټاکل سي هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کېښودل سي، مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه نه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره پکار دي، ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر
لوړه کچه باندې کتابونه یا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابر اوسي د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغس کتابونه باید چې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغس د یغو د سوي سره برابر کتابونه سي هغه دې کتابخانو کې کېږدو چې هغه علمي زده کړه تر وکړي. مثلا د ټکنالوژۍ په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې، مثلا د تاریخ په اړه باندې دغه دینی کتابونه، دغسې کتابونه باید دي تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې عام سي. د تخنیکي ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه، له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړې، غوږمنې کړې دي، له ولایت مقام سره موږ خبرې کړې، هغو هم د ځینو همکارو واده کړی دی، ځینې برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجاران او سوداګرو سره چې موږ غږېدلي یو، یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده، دوی ستایلې ده او زمن کې د مرستې واده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د دوی ټولو ملګرو په مشوره باندې، او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو، او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د تخنیکي ستونزې هم حل شي.
مننه استاد ایمل خمر، تاسې د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته ووایي.
موږ خو یو ستره حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه یو، هغه دا ده چې انشاءالله خواخوږو چې ژمنه کړې ده اطمینان به دا ژمنه ترسره کوي، او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله د کتابتونونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده، او زمونږ به انشاءالله راتلونکي کې کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته، له هغه مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر خواریو او بیرته یې باب بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو مذف کس غوښتنه کوو چې یو مذف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک ته مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي، داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدا وي. بل په عین حال کې موږ ډېر مدني ټولنې پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنه کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو، او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو، او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالې په کومه کچه دي، او مثلا مینوالې په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونه توضیح کوو، یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو، او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده. په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپل یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو، که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو، هغه خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپل برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدري ټولنو کې دینه زی، هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپله باندې، د ملي چارانه خپله مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړه، زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی، دوی سره مالي امکاناتو ته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دری یا خپل دی پوه نه مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیر زیات مرسته وکړي. دغه زموږ موخه بیره لند کړي وي او موږ ضرور رسیدلی یو.
تاسو ویل فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکو وي، نو غواړم چې وایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، د مرستې کې د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې موږ ولس ته د عملي بدلون بیلګې وړاندې کوو. موږ مثلا د کتاب په حقله، د کتابتونو په حقله، دوی پر د ارزښت په حقله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته موږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپل کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستل.
ډېره مننه.